په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو چې هره یوه دېرش دقیقې ده. السلام علیکم. د دې نیم ساعته خبري مجلې په راپورونو کې اورئ چې ولسي جرګې د غزني پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. په خبري مجله کې نور خبري راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان جمهور ریاست وای د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته ښایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 13,000 کسانو د نوملیکنو په مرکزونو کې خپل نومونه ثبت کړي دي. او د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ وایي د سوریې د وروستیو کړکیچونو د هواري لپاره پوځي حل لاره نشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وای د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته ښایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست چا حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې شخړې نه د پاکستان او نه د افغانستان په ګټه دي.
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و
د ویله پاکستان سره موافقتنامه لاسلیک شوې ده او هڅه کیږي چې د هغې د پلي کېدو او څارنې لپاره یې اصلي میکانیزمونه تنظیم سي، ځکه اوسنی وضعیت چې روان دی د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د څرګندونې له هغه وروسته کېږي چې تېره ورځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو پر مټ ناکامه سوه. د خوست چارواکو نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د هغو 5 پاکستاني سرتیرو جسدونه چې په ځاځي میدان کې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې وژل سول نن پاکستاني چارواکو ته سپارل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 13,000 کسانو د نوملیکنو په مرکزونو کې خپل نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا شمیره په راتلونکو ورځو کې ډېره سي. د وی سره لدی چې ټاکنیز بهیر له وړاندې یعنی د 2014 کال په ترڅ کې ځان نن سوی وو او عامه پوهاوی کم و، خو ټولو مرکزونو ته خلک ورغلي ول او خپل نمونه ثبت کړه. که څه هم زموږ تمه تر دې ډېره وه، خو تر تیر ماښام پورې شاوخوا 12,500 کسانو خپل نمونه لیکلي دي. هیله لرم په راتلونکو ورځو کې دا شمېر نور هم ډېر سي. د انتخاباتو د څار ټولنې بیا د دې بهیر په پرمختګ انتقاد کوي او وایي د بهیر له بشپړو تدابیرو پرته پیل سوی دی او د خلکو حضور په مرکزونو کې لږ دی. د افغانستان په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت استازي له حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته لازمه توجه وکړي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د نننۍ غونډې پر مهال د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي ارګانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي. د اندېښنې داسمال راپورته سوي چې تېره اونۍ وسله والو طالبانو د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ د 2 ساعتونو لپاره په کنټرول کې راوستې او د چارواکو په خبره د ولسوال او د امنیت امر په ګډون 12 پولیس پکښې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت دغه ولایت امنیتي ګواښونه مني، خو وایي چې د غزنی په ګډون په بیلابیلو سیمو کې چې د مخالفینو تر ګواښ لاندې دي عملیات دوام لري. د کابل ښاروالۍ په پام کې لري تر راتلونکو 5 کلونو پورې په دغه ښار کې نږدې 1,500 کیلومتره د میترو بس سړک جوړ کړي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې ده دا پروژه روان زیږدیز کال پیل سي.
پروژه مترو بس ښار کابل د کابل ښار د مترو بس پروژه چې له 3 تر 5 کلونو وخت نیسي ټاکل شوی چې لمخې 1,500 کیلومتره د مترو بس سړکونه جوړ شي چې په بیلابیلو مسیرونو له د افغانانو تر سرای شمالي له کوټه سنګي تر دشت برچی له هغه ځایه تر درلامانه بیا له هغه ځایه تر کارتینو او د کابل ښار په بیلابیلو سړکونو سره ونی خړول شي.
په کابل ښار کې چې تر 1,000,000 ډیر وګړي ژوند پکې کوي، خلک له ګڼو طرف کې او ترانسپورټي ستونزو سره مخامخ دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ وایي د سوریې د وروستیو کړکیچونو د هواري لپاره پوځي حل لاره نشته. نوموړي نن په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د دې کړکیچ لپاره د یوې دایمي سیاسي حل لارې د هڅو ملاتړ کوي.
NATO strongly condemns the repeated use of
د وی ناتو په کلکه د سوریه د رژیم له لوري د کیمیاوي وسلې د کارولو تکرار د نړیوال سولې امنیت پر وړاندې د یو غواښ په توګه غندي. هغه کسان چې د دې کار مسؤل دي باید حساب ورکړي او موږ باید تر خپل وسه هڅه وکړو چې پر دغو وسلو نړیوال بندیز خوندي کړو. د دې ستونزې د هواري لپاره پوځي حل لاره نشته، نو ځکه ناتو د ملګرو ملتونو په مشرۍ د هغو هڅو بشپړ ملاتړ کوي چې په سوریه کې د شخړو د تلپاتې هواري لپاره یې له سیاسي لارو کوي. دا خبرې داسې مال سوي دي چې د کیمیاوي وسلې د کارولو د مخنیوي په سازمان کې د بریتانیا پلاوی وایي لا هم د دغه سازمان متخصصینو ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې د سوریه په دوما ښار کې هغه سیمه وویني چې ویل کېږي د کیمیاوي وسلې بریت پکښې سوی دی. دغه متخصصین نن سوریه ته ورسېدل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې مشکوک کیمیاوي بریت په نتیجه کې چې د اپریل پر 8 سوي 43 تنه وژل سوي دي او په زهري ګازو د مسمومېدو نښې پکښې لیدل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او بریتانیا د دې کار په غبرګون کې د اپریل پر لسمه د سوریه پر حکومتي تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په خوانی مشر جیمز کومی وایي ډونالد ترامپ له اخلاقي پلوه د ولسمشرۍ لپاره مناسب کس نه دی. د کومی دغه څرګندونې له ای بی سي ټلویزیون شبکې سره د هغه د خاطراتو د کتاب د خپرېدو په درشل کې په یوه مرکه کې سوي دي. ټاکل سوی د مرکه د اپریل پر 18 خپره سي. جیمز کومی د میرمنو پر وړاندې د ولسمشر ترامپ پر چلند انتقاد کړی او وایي ډونالد ترامپ د میرمنو په اړه د یوې ټوټې غوښې په څیر خبرې او چلند کوي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو ما شمنه نیم ساعته خبری مجله اوري. په خبری راپورونه کې اوري چې ولسی جرګه د غزنی پر امنیتي وضعیت اندیشنه څرګنده کړه. د خوست چرواکو د وجلسو پاکستانی ملشو مړي د پاکستان پوځیانو ته وسپارل او غوښتنه وکړه.
موږ اکیدن په دوی غږ کوو چې د یو ورور دوست ګاونډي هیواد په توګه باندې سرحدي اصول مراعات کړي.
کابل شرولی په کابل کې د میټرو بس سړکونه جوړوي.
هغه څه چې مثلا د یو معیاري ترمینل لپاره په کار یو هغه نظر کې وي.
د اوبو او انرژي وزیر په هلمند کې ویلي د کجکی د بند ظرفیت د لوړولو ترڅنګ د دوو نورو بندونو سروې هم پیل شوی.
دغه سرویګان روان دي چې د هلمند ولسونو لپاره ډیر خزیره ده او زه فکر کوم چې د هلمند ولسونو کلکه غوښتنه هم ده.
په بهرنیو مسایلو کې اوري فرانسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د پروګرام پر ضد په ګډه اقدام وکړي. تر شپږنیمې بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسی جرګه د غزنی پر امنیتي وضعیت اندیشنه څرګندوي او له حکومت غوړي چې دغه ولایت امنیتي وضعیت ځنګړې پام وکړي. بلخوا دفاع وزارت وایي چې په غزنی کې امنیتي ګواښونه سته خو بیا هم په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی نونس پوځي عملیات روان دي. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي که حکومت د غزنی ولایت امنیتی وضعیت ته پام ونه کړي نو د وسلوالو طالبانو په لاس به سقوط شي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د غزنی امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وباله او په امنیتی ارګانونو یې غږ وکړ چې د دغه ولایت امنیتی حالات ته جدي پام واړوي. د وای د غزنی د نامنې مسله ډیره د اندېښنې وړ ده. هغه څه چې د غزنی استازو مطرح کړل موږ هم په امنیتي مسولینو غږ کوو چې د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه چې په تیره اونۍ کې یوې ولسوالۍ هم سقوط کړی وو او اوس د ټول ولایت د سقوط وړاندوینه کیږي په دې برخه کې باید جدي پام وکړي. خاغلی ابراهیمی د اندېښنې وروسته له هغې شریکې کړې چې د جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې د دې ولایت یو شمېر استازو وویل چې په وروستیو کې د غزنی ولایت په حکومتي تاسیساتو د وسلوالو مخالفانو حملې او په ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازی محمد علي اخلاقي دی وایي د غزنی او د دې ولایت یو شمېر ولسوالیو د سقوط خطر یو جدي مسله ده. که مرکزی حکومت غزنی ته جدي پام ونه کړي نو دا ولایت د سقوط له حالت سره مخ دی. او کوم ترخصه چې موږ په کندوز کې تجربه کړل که پاملرنه ونه شي نو د کندوز پیښه به هم په غزنی کې تکرار شي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تیره اونۍ وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ د دوو ساعتونو لپاره ونیول چې د افغان امنیتي مسؤلینو په وینا د ولسوال او امنیت امیر په ګډون پکې شاوخوا 12 پولیس وژل شول. خو د غزنی د ولایتي شورې یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې په یاد حمله کې درویشتن افغان سرتیری وژل شوی دی. د ولسی جرګې دغه استازي وایي چې د غزنی په شپږ ولسوالیو کې اوس مهال وسلوال طالبان پراخه فعالیتونه لري او دا وضعیت د دې لامل شوی چې ټول ولایت له خطر سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په غزنی ولایت کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي چې اوس مهال د غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې 19 پوځي عملیات جریان لري. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل دی وایي د خپلو سرونو د قربانیو په بدل موږ پریکړه کړې چې د غزنی امنیتي وضعیت څرنګه چې لازمه ده کنټرول کړو. خاغلی رادمنش وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د غزنی د مرکز په ګډون په اندړ، زنخان، قرباغ او خواجه عمري ولسوالیو کې تصفیوي عملیات شوي چې ښه نتیجه ورکړې ده. د یادولو وړ ده چې غزنی د کابل کندهار په لوی لار پروت هغه ولایت دی چې وخت ناوخت ترې د نامنې خبرونه ورکول کیږي.
ومردل چې د افغانستان ولسی جرګې د غزنی پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د خوست پوځي او ملکي چارواکي وایي د هغو په 15 پاکستاني پوځیانو مړی مقابل لوري ته سپارلی چې په ځاځي میدان کې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د خوست ولی وایي چې د افغان حکومت د مشرتابه په هدایت نیم نپشین د هغه لوري نیول سوی سرتیره هم د هغوی لوري ته سپارلی دی. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی په یو خبری ناسته کې چې د ملی اردو، ملی پولیسو او ملی امنیت ریاست چارواکي هم تر څنګ ناسول رسنوی ته وویل د ځاځي میدان په جګړه کې د وژل شویو 15 سرتیرو مړي چې د افغان ځواکونو په لاس کې ول په عزت مقابل لوري ته سپارلی دي.
د دوی 15 جسدونه چې البته په ټول احترام سره په تابوتونو کې ځای پر ځای شول او د هغه بین المرزي نړیوالو قوانینو پریایت او هغه تپکاتو سره هغه نن په سیټي 1 سپری کرخه کې دوی ته تسلیم شول او دوی یو اسیر سی پرونیول سوی وو. هغه هم د سلام مقامات د هدایت او د دواړو هیوادونو د رهبرۍ د تفاهم په اساس باندې هغه اسیر هم دوی ته نن یو بجو 15 دقیقې تسلیم سه.
خوست والی د پاکستان پر حکومت او پوځیانو غږ وکړ چې د یو ورور، دوست او گاونډي هیواد په توګه سرحدي اصول په پام کې ونیسي.
مونږ کیدن په دوی غږ کو چې د یو ورور، دوست، گاونډي هیواد په توګه باندې سرحدي اصول مراعات کی.
خوست والی وویل پر یاد موضوع د پکتیا په ډنډ پټان کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون ریاست او د پاکستان د سرحدي پولیسو د مشرتابه له خوا خبري وشوي او اوربان وشو.
په ډنډ پټان کې د افغانستان د حکومت خصوصا د ملي دفاع د محترم وزارت د اپراسیون د مشرتابه او د جانب مقابل یعنې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د مشرتابه لوري الته ګډه ناسته وشوه. الته اوربند لانس او پاین وخت کې په ځاځي میدان کې د سپری کرخه دواړو خواو ته د مشتو قومونو په منځګړیتوب باندې هم هڅه او هاند او البته غوښتنه دوی وسی دغه جنگ د پای ټکای ورته کې خوده لسی.
د یک شنبه په ورځ د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو په ټولنیزو میډیا کې د افغان پوځیانو سره د وسلو او تجهیزاتو د کمښتون زیاده ولا. په خبری ناسته کې د ملي اردو د لواد ګارنیزیون قومندان عبدالمحمد خاکسار ویل چې
هر څه چې زمونږ په لاس کې دي کوم شی چې هلته د هغو دپاره ضرورت دی هغه د ضرورت په اندازه شیان موږ سره شته. کله چې په ما څوک تاروس کوي، تجاوز کوي، مشران خبرو بیا هرې ځواب دپاره په همغه سات ځواب ورکولی شو.
د افغانستان په سوېل لویدیځ کې د پاکستان سره پر پوله پرته د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر لس ورځې وروسته د یک شنبه په ورځ د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتې شاهده وه. د افغانستان جمهوري ریاست دغه پیښې ته په غبرګون کې ویلي چې یاد وضعیت یو هیواد په ګټه هم نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 13,000 کسانو په انتخاباتو کې نوملیکنه کړې ده. د دغه کمیسیون یوه کمشنر وویل چې دوی هیله مند دي په راتلونکو ورځو کې دا شمېر تر دې زیات سي. نور حال د واصل وصل پر راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو خوښي ښکاره کوي. وایي چې دغه پروسه په ټول هیواد کې بریالۍ روانه ده. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې نږدې 13,000 کسانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده.
روان دغه دوه ورځو کې ډېر ښه پرمخت لري. د دې لپاره کمیسیون کافي امدګي درلودله. عملا او رسما دوه ورځې مخکې شروع شو یو غټ تعداد خلکو په شرکت کو
که سه هم خغله هاشمی منی چې د بهیر یو سپس روان دی خوای دوی هڅه کوي چې پراتلونکو ورځو کې د رای ورکوونکو شمیر زیات او د بهیر ګړندې شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبه پورس د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د 1499 مرکزونو په پرانستلو سره د بهیر رسمن پیل کړ، خو خغله هاشمی وای ل دې ډلې 1400 مرکزونه د نامنې علماء تړلې پاتې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د دولتي لوړپوړو چارواکو له ډلې هغه دوه لومړني کسان ول چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملیکنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د روان لمریز کال د میزان د 28 نیټه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ټاکلې ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا که څه هم د دغه بهیر له پیلېدو هرکلی کوي، خو په خبره په دغه بهیر کې د یو لړ ستونزو له امله د خلکو حضور کم رنګ ده. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل: دی وایي زموږ موندنې دا ښیي چې تر اوسه ډېرو خلکو په دغه بهیر کې برخه نه ده اخیستې او ځینې سیمې په سمه توګه نه دي همغږي شوي، حتی ځینې مرکزونه په اوله ورځ نه دي خلاص شوي. بله مسله دا ده چې عامه پوهاوی په سمه توګه نه ده شوی او ډېر خلک په جریان کې نه ول. د رای ورکوونکو نوملیکنه د کاغذي تذکرې په بنسټ او پرې لګېدلې د یو معلوماتي کاغذ په نښلولو سره کېږي چې دغه مسلې په نامنو سیمو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلین دغه طریقه په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره مهمه بولي او په عملي کېدو یې ټینګار کوي. بلخوا د انتخاباتو د برخې یو شمېر څېړونکي انتقاد کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر له لازمو تیاریو پرته پیل شوی. د دغو څېړونکو له ډلې جانداد سپینغر په ډېره ازادي راډیو ته وویل:
پرونه پورې یعنی د لس زره نه کم تعداد ثبت شوي دي چې دا د اندېښنې وړ ده او ښایي چې آګاهي عامه یا صحیح نه ده تطبیق شوي. په تعصب سره دغه نښې نښاني او د وروستي ارقامو معلومات ښایي چې هغسې لازمه نه ده پروسه آمادگیانی
نیول شوی. خغل سپینغر چنګار کوي چې د دغه بهیر د ګړندیتوب لپاره باید د سیاسي ګوندونو سره همغږي وشي چې دوی خلک نوملیکنې ته وهڅوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیلېدو لپاره دوی لازمه تیاری درلوده او په دې تړاو د سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د سر بنسټونو سره مشورتي ناستې هم کړې دي. دغه کمیسون د انتخاباتو نه د سر لټولو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او خلکو غواړي چې د دغه بهیر د ښه پرمخ بیولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. وصال ازادي رادیو کابل.
کابل شروالی وی په پام کې لري تر راتلونکو 15 کلونو پورې په کابل شهر کې شاوخوا 1700 کیلومتر مترو با سړکونه جوړ کړي. په پام کې ده چې د دې پروژې کارونه په روان مریض کال کې پیل سي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغان حکومت اړوند ارګانونه په کابل ښار کې د ترانسپورټي ستونزو د راکمولو په هدف د یو شمیر پلانونو، پروګرامونو او عملی کار د پیل خبره کوي. د کابل ښاروالۍ وای د کابل د مترو بس پروژې چارې اوسمهال په تدارکاتو کې پرمخ ځي او تر پاس کېدو وروسته به یې عملي چارې پیل سي. د کابل ښاروالۍ د خبرونو رئیس عبدالجلیل سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پروژه به د کابل ښاریانو ترانسپورټي او ترافیکي ستونزې تر ډیره راکمې کړي.
د کابل ښار د مترو بس پروژه چې له 3 تر 5 کلونو وخت نیسي ټاکل شوی چې له مخې 111 کیلومتره د مترو بس سړکونه جوړ شي چې په بیلابیلو مسیرونو له د افغانانو تر سرای شمالي، له میرویس میدان تر دشتي برچی، له غزای تر درلمان، بیا له غزای تر کارتیناو او د کابل ښار بیلابیل سړکونه سره ونښلول شي.
کابل ښار چې له 2 میلیونو زیات اوسیدونکي لري په ښار کې د منظم ترافیکي او ترانسپورټي سیستم د نه موجودیت له امله ډیری وخت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ وي او د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله د ښار واټونه هم په ساعتونو تړلې وي. کابل ښاروالي وای د دغو ستونزو د هواري لپاره یې تیر کال په کابل ښار کې د مترو بس سیستم امتحاني چارې پیل کړې چې د کابل ښاروالي د چارواکو په وینا دغه پروژه له د افغانانو تر اسرای شمالي پورې د بشپړېدو په حال کې ده. د مسؤلینو په وینا تراتلونکو 2 میاشتو به په کابل ښار کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو لپاره 244 تمځایونه جوړ او هم به په 24 لارو کې 250 پرمختللي ترافیکي سیګنالونه هم نصب کړي. دا په داس حال کې د چتیرې اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی د ځمکو د اراضۍ ادارې ته لارښوونه کړې وه چې په کابل او د هیواد په اتو زونونو کې د ښارونو په دروازو کې معیاري ترمینلونو د جوړولو په هدف د ځمکې مناسب موقعیتونه تثبیت کړي. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي چې د ښاغلي غنی له حکم سره سم به په کابل ښار کې 4 او په بلخ، ننګرهار، هرات او کندهار کې یو معیاري ترمینل جوړ سي. دا چې دغه ترمینلونه د کابل ښار په کومو سیمو کې جوړیږي د ترانسپورټ وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالغفار فیضی زدرانی په اړه وایي:
څلور ترمینل په پلازمینه کابل کې دي چې د شرق زون لپاره د راتبان په ساحه کې یو مجهز ترمینل په نظر کې نیول شوی چې هغه جوړ شي، او د شمال زون لپاره د استالیف سیمه کې د جنوب زون لپاره څنګه نوښته ورهاخه دی، په ځمن کې د غرب زون لپاره د چاوکارغندې او د میدان ښار ترمنځ په دې سیمه کې، او د غسلور نورې په لوی ولایاتو کې په نظر کې نیول شوی دي چې هغه څه چې مثلا د یو معیاري ترمینل لپاره په کار یو هغه نظر کې نیول
شوی. خغلی زدران زیاتوي د دوغو ترمینلونو د جوړېدو لپاره په نقشو کار روان دي، د ځمکو ادارې سره د ځمکو د تثبیت په اړه خبرې روانې دي، او د جوړېدا چارې به د عامه مشارکت خصوصي سکتور او پایتخت زون له لوري په مخ وړل کیږي. خو دا چې په دوغو ترمینلونو څومره لګښت راځي او چارې به یې کله پیل شي، خغلی زدران وایي چې دا د نقشو تر بشپړېدو او د ځمکو تر تثبیت وروسته به روښانه شي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د اوبو او انرژي وزیر په هلمند کې ویلي چې د کجکی بند ظرفیت لوړولو ترڅنګ د دوو نورو بندونو سروې هم پیل شوې ده. د هلمند ولایتي شورا هم د دوغو بندونو د جوړېدو غوښتنه لري. الیاس دی او نور تفصیل.
د اوبو او برښنا وزیر چې د نیمروز ولایت یو شمېر دولتي مسولینو سره هلمند ته راغلی و، په یو خبرې ناسته کې وویل ډېر ژر به د هغه سروې چارې بشپړ شي چې د نوزاد او موساکله ولسوالیو د اوبو د نوو بندونو د جوړولو په خاطر روانه ده. علي احمد عثماني چې په یو خبرې ناسته کې معلومات ورکول وویل د کجکی د برښنا د بند د دوهم پوړ کرنو هم پوره کیدونکي دي، او په نږدې راتلونکي کې به پر بند د اوبو د ظرفیت د لوړولو په هدف عملي کارونه پیل شي.
در بند کجکی برای ما مشخص شده نزدیک به سرمایه گذاری از نزدیک به 200 میلیون دلار. این بندها دیگر مراحل امکان سنجیر تو بند مساقله و نوزاد به پیش میبره یا مطالعات امکان سنجی نهر سراج. قیمتی که باید سرمایه گذاری شه بعد از این مطالعات و بعد از که ما قیمت های کمپانی ها دریافت کردیم برای ما دقیق مشخص میشه.
دو با برشنا وزیر د نیمروز د والی او یو شمیر نور دولتی مسئولین سره په دې خاطر هلمند ته راغلی و چې د کجکی د برشنا د بند څخه نیمروز ته د هلمند سندلاری د تلونکو اوبو اندازه ډیره کړي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني ته وویل د هلمند د سند اوبه پریمانه دي، او ډیر نور داسې ځایونه هم شته چې بندونه پرې جوړېدلی شي.
د روان بحران د مخنیولو لپاره زما په نظر بل یو دوا نشته، بل هیڅ علاج نشته چې د هلمند ولایت پر رود باندې چې کم ځای د بند اړتیا وي باید هلته د هلمند او نیمروز په مربوطاتو کې بندونه ایجاد شي او اجتنادي دیوالونه جوړ شي. ومشته
مستقله او نوزاد که څه هم د اوبو د ذخیره کولو بهترین ځایونه لري، خو د تیرو څه کم درې کلون راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند والی حیات الله حیات چې د اوبو او برښنا د وزیر علي احمد عثماني سره په یو ګډ خبر ناست کې خبرې کولې، ول د یادو دوو ولسوالیو خلک چمتو دي چې د بندونو او د اوبو د ذخیره کولو د دغه پروژو د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي.
د مساقله او د نوزاد دوه بندونه د هغې د امکان بودن سروې اوس روانه ده چې څومره امکان لري او څومره مثلا مصارف په هغې باندې کېږي. دغه سروېګانې روانې دي چې دا د هلمند د ولسونو دپاره ډېر ښه زیره ده، او زه فکر کوم چې دا د هلمند د ولسونو کلکه غوښتنه هم ده. زه وزیر صاحب ته د هلمند د ولسونو په استازیتوب چې رئیس صاحب د ولایتي شورا ناسته د دې اطمینان ورکوم چې د کجکی بند په وسعت کې او همدارنګه د زمینداور کانال چې هغه هم یوه برخه ده د هغې او د مساخله او د نوزاد د بندونو پاړوند باندې د دې اطمینان درکړم چې په امنیتي برخه کې به موږ سره ولسونه د هلمند کلک ولاړ دي.
په مساخله او نوزاد ولسوالیو کې د اوبو د ذخیره کولو او بندونو جوړولو طرحې د پخواني پاچا علي حضرت محمد ظاهر شاه پر مهال وړاندې سوې چې د سروې لومړني کارونه د سردار محمد داود خان د جمهوریت پر مهال ترسره سول، خو وروسته له پامه وغورځېدل. د اوبو او برښنا وزیر وویل د یادو بندونو د کیک لګښت او مصارفو په اړه معلومات به تر لومړني سروې وروسته وټاکل شي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې لیسویانو غوښتنه سوي چې خپل کورونو څخه دی نه وځي. دا چې ولی احمد تکل برته وایي
د کوټه د عیسویانو د کلیسا مذهبي مشر سایمن بشیر وای دوی ته په رسمي ډول ویل شوی دی چې په کورونو کې د پاتې شي او بهر دې نه وځي. پادری بشیر د جرمني خبری آژانس ته وویل چې د کوټه عیسویان د چارواکو له دې امنیتي تدابیرو خوشاله نه دي. د کوټه په عیسانګری سیمه کې چې ډیری عیسویان پکې اوسیږي د یکشنبه په ماښام دوه تنه عیسویان د وسلوالو په ډزو مړه او درې نور ټپیان شول. د بیړنیو خدماتو یو مسؤول علي احمد د پیخې د څرنګوالي په اړه رویټرز خبری آژانس ته معلومات ورکړل.
یہ چرچ کے سامنے پیرنگ ہوا تھا، یہ جو زخمی افراد تھے فلسطین کا تعلق مسیح برادری
د زید کلیسا مخه ته وشوي او ټپی کسان هم عیسویان وو مکتپیان روختون ته ورسول د دو ټپیانو صحیح حالت نازکو چې ورسته په روختون کې ساور کړه
ایم سی هاسپټل می دم توړ گئے
در راپورونو لمخې لپیخي ورسته د سیمه شاوخوا 1500 وسیدونکو اعتراضی لاریون وکړ د پیخه د دوه قربانیانو مړی پر سړک کې خودل او لارای بند کړه د کوټې د همدې سوي مشت سیمه څلور تن نور وسیدونکو هم څو اونۍ مخکې د ایسویانو د مذهبي جشن ایستر پر محل وژل شوی وو د هغې حمله مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو د پاکستان د نږدې 200 میلیون وګړو په سلو کې څه باندې دوه عیسویان دي د کوټې د پولیسو قمندان محمد زبیر پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د ټولو کلیساګانو امنیت نیسي او پولیس په عیسوي میشتو سیمو کې وخت نا وخت امنیتي ګزمې هم کوي د تیر کال په پای کې هم اته پاکستانی عیسویان هغه مهال ووژل شول چې د داعش وسلوالو د کوټې پر یوه بله کلیسا حمله وکړه په دې حمله کې له دیرشو زیات نور کسان هم ټپیان شول کوټه د پاکستان د ناامن بلوچستان ایالت مرکز دی د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې سنی اسلام پالو او بلوچ ملت پالو د ازادۍ د غورځنګ د وسلوالو فعالیتونه روان دي
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون په دغه هیواد کې د بشری حقوقو پر وضعیت اندیشنه وشو او ویل چې په ډیرو مواردو کې حکومت پاتې راغلی چې د بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي وکړي د دې کمیسون د راپور نور جزئیات له نوریاس نوري ناوري
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون وای په پاکستان کې د بشری حقوقو وضعیت خراب شوی په تیر بیا له محاکمې پرته وژنې او ورکوونې د عمده ستونزو په توګه پاتې دي د کمیسیون ویلي کته هم په 2018 میلادي کال کې د ترهګرۍ په اړوندو پیښو کې وژنې کمې شوې خو برعکس پر ملکي یا آسانه هدفونو حملې اوج ته رسیدلې دي د هغې څېړنې په نتیجه کې چې د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون ترسره کړې معلومه شوې چې تیر کال 415 کسان په هغو پیښو کې وژل شوي چې د قانون د تنفیذ واکونو هغه وسلواله نخته بلل دي د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې په پاکستان کې په نخته یا د دزو په تبادله کې د وژنو مسلې ته په ورسته میاشتو کې ورسته لاغې ډیر پام واوخت چې په جنوري کې د ټولنیزو رسنیو ځوان ستوري په خټه پښتون نقیب الله مسعود په کراچۍ کې پولیسو وژه پولیسو ادعا وکړه چې هغه یو سخت دریځ و ویل کېږي چې هر کال په کراچۍ کې په سلګونو کسان د امنیتي ځواکونو لخوا چې د سړي تښتونې قتلونو او جنایتکار ډلو د ځپلو لپاره تر فشار لاندې دي وژل کېږي د ځوان مسعود وژل کېدو له پیښې وروسته زرګونو پښتنو په ټول پاکستان کې اعتراضي لارونه وکړل چې دغه لړۍ تر اوسه دوام لري معترضان د دغه سې وژنو د پای ته رسېدو او د عمدي یا د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د مشکوک لا درک کېدو د پیښو په اړه د څېړنې غوښتنه کوي لارون کوونکي وایي چې پر پوز د انتقاد کوونکو خبریالانو د جګړو سیمو ته نږدې ټولنو چې له سخت دریځو وسلوالو سره د اړیکو شک پرې کېږي په ګډون مختلفې ډلې د دغه سې تښتونو لپاره پنهخه شویری د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون ویان ابن عبدالرحمن خبرلان ته ویل چې اوس وخت دی چې د عمدی ورکیدو په اړه نړیوال کنوانسیون په پاکستان کې تطبیق شي هغه زیاته کړه چې موږ به تر هغه د عمدی لا درک کیدو پای ته رسیدلو نه وینو تر څو چې عاملانه مجازات شوي نه وي د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون ویلي چې په 2018 میلادي کال کې دا ډول 1899 پیښې ورسره ثبت شوې دي دغه کمیسیون په وینا پاکستان د مذهبي اقلیتونو په خوندیتوب کې هم پاتې راغلی دی د دې کمیسیون مشر مهدی حسن ازادي لرو ته وویل چې حکومت د مذهبي سخت دریځ په مخنیوي کې هم ناکام شوی دی
په پاکستان کې مذهبي سخت دریځ په اقلیت کې دي خو د هغه اثر او نفوذ زیات دی زما په فکر وسنۍ حکومت ډیر کمزور دی او هیڅ ډول اقدام نه کوي په مختلفو موقعو دا لیدل شوی هم دی
د ښاغلی میډي په وینا د لادرکه کسانو ستونزه تر اوسه نه ده هواره شوی د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون وای کته هم د خزو په وړاندې د تاریخوالي پیښې تر اوسه ټکان ورکوونکې دي او د تیر کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د تاریخوالي 15,600 پیښې ورسره ثبت شوی خو د حقوقو په تیر بیا د نرخ زیان په برخه کې یو څه پرمختګ شوی دی په وروستۍ سرشمیرنه کې د ترانس جندر یا دوه جنس په نوم دوی ثبت شوی او دا حق هم ترلاسه کړی چې پاسپورت کې جنسیت ولیکل شي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي او سمستاو سوزنی اسمي سونه درته لولو عارف ستانکزی له لوګر لیکلی پاکستان زموږ د دین خاوري او ناموس دشمن دی. د دې دشمن په مقابل کې باید هر افغان ودریږي او د دې دشمن ته شکست ورکړي. حاجی شمس الحق له هلمند لیکلی د خوست پر خلکو ویاړ کوم چې د خپل خاوري او ناموس د دفاع لپاره په نره راوچات سول. بشیر حبیبزی له لوګر لیکلی د پاکستان پوځ نن سبا افغان حکومت د سرطان په مرض بدل سوی دی. جمیل له نورستان څخه لیکلی خوستیانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې د افغانستان د حریم په دفاع کې د افغان ځواکونو په ملاتړ راوچات سیویدی. د خوست د غلام خان بندر یو تن کارکونکي لیکلي چې قسم په خدای شپاړس میاشتې کېږي چې خپل معاشات مونی د اخیستې. هیله ده چې د مالیې وزارت دغه ستونزه حل کړي. او د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې د تیر کال د قوس میاشتې معاشونه تر اوسه پورې ښوونکو نه دي اخیستي. زرغونه منګل د نن ورځې دویمه ماښامنۍ خبري مجله وړاندې کوي.